په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وایي نظیب الله مجاهد وایي د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینه نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکېچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریس پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړه او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوز ویل 15 پوزیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوز ادعا کړی چې سردریزی وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چاته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یز په مرکزي زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وینا اعدام شوی کس 95 کاله عمر درلود. اعدام شوی کس 95 کاله عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کاله و میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 28 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سیشن بی په ورځ د دې هیواد له نوي صدر اعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مند دی چې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبر اعلان ته چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل، زه ولسمشر شی ته ډېر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولادیمیر پوتین انتخاب کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیه د بوریوستنیک اټومي کروز توغندی په بریالیتوب سره آزمویلی. هغه توغندی چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوي میاشت ده. دا د ښځو د سرطانونو یوه عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وې. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیکه مرغه چې نن په خپرونه کې دوه تکړه متخصصان راسره دي. اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشته فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک، خصوصا ښځې او میرمنې، د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته، امید چې ټول صحتمند اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهاوی شته. موږ اکتوبر میاشت کې ورنیس لرو، هم شخصي شفقانه کې هم دولتي شفقانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د هغه د تشخیص هغه راز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شفقانه ته مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو مریضانو ته. په مرکز کې ځینې شفقانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شفقانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا، چې دوی عامه خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زموږ له لاس نه کېږي، موږ د عامه پوهاوی خلک په وخت رسوو.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل، په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې خېش میری خپرېږي. هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته، خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګه څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان، آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو، یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شفقانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه. متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجع کېږي، و موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کېږي وګڼو.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه به ممکن بېله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و. په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا بریست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسیدین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قسمتی که ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
سیستم پارامتر دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که از تمام دنیا از جمله دومین سرطان است که ادیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و ای که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این به وجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش است که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسند و خوشبختانه که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در هیچ فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود به وجود می آید و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های دیگر هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایره تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایره پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدغه غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه لاس کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې که چیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وخت ونه لري، په یو کار کې مصروف وي یا په رسمي کار کې یا هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو له لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو له لارې دا خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر اتو خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نورو پرمختللو هیوادونو کې مخکې هم تشخیصېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غونډې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 د 1500 تر منځ خوځان ډیر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده. دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینات دوی ته ضروري ده. یو فیزیکل معاینه ده چې دوی مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنگ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساون افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه کې د سرطان مریضان د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اپنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ ته نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ استیج، آخر استیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې خطر تاوی کې ښه پروګنوز لري او سرجری هم خوب ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر استیج کې راځي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و. د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو مروښتل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوې څوک په اخته شي یا د سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شو د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساون ورکوو. الټراساون کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کیږي چې د تا فالو اپ الټراساون وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشتو وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساون وشي. که براد 4 ده، د مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنیدل باید سي دي مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي، دوی ته باید کورنیدل باید سي شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي، باید دوی مریض ته کېم سي شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپسي نه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دوی مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سي ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. بیا وروسته د استیجن موږ ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض موږ کیموتراپي یا هورمون تراپي یا رادیوتراپي لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا موږ یو سیسکن کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپي، رادیوتراپي یا تارګیتراپي نه وروسته څه تجربه راغلی، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته موږ وایي پوه نه شي چې سرطان لري، موثر و په مریض باندې که نه؟ بیا وروسته د دې موږ مریض ته بیا عملیات کوو. بیا عملیات نه وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کېږي، کرل کېږي، بیا کلینیکل استیجنګ کېږي. بیا د عملیات نه وروسته بیا نیسي اونکولوجیست دې مریض کیموتراپي شي یا هورمون تراپي شي یا ټارګټ تراپي شي یا رادیو تراپي واخلي. داسې سټیپ بای سټیپ دې مریضان ته دوی کېږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ ډاکټر صاحبانو، راځئ تاسو لږ زر دمه وکړئ، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هیله کوم چې غږ یې واورئ. ستړي مشهې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشال اخلاص سایل جن سره ښه جوړ چې ورځ مو په خیر سره تر سوې
او کور ودان سلامت اوسې کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دې سرطان په اړه باندې څو ویل شول څو ویل کیږي خلک ځوانان په اړه خبر دي
مننه ستاسو د خدمت څخه ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم زموش په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکم اس بیان اس خبرونه نه بد نه په جاره کې زموش په سیمه کې را جوړ شوی دی نه په کلی کې داسې یو باس شوی دی نه په مسجد کې شوی دی نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې باس نه دی شوی خو کومه مریض چې تاسو یادوي دغه مریض په خپل لرم زما په کورنۍ کې دغه مریض دی نو موږ خپله دغه مریض یې سره لاس ګرځوایو
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې میرمن مو ده مور خور څوک دي
مننه لوجن صاحب محترمه بس مورجان مې ده
ښه سنې څومره ده
تقریبا سنې 55 کال دي او زه کولای شم معلومات درکم
هو معلومات راکې و 55 کال ځکه دل پر پښتنه کوم چې ورسته بیا د ډاکټر صاحبان دواړه تفسیر پوه کې ما سره لندن او کابل نه متخصص استان او هغه به تاسو پښتنه بیا جواب کې مهرباني تاسو د ما ورکې 55 کال د څومره وخت کې چې تشخیص شوی ده او درملنه پیل شوی کنه
اخمنانه تقریبا سنې 55 کال دی د نن څخه 14 کال مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی دا غو عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سر دونه په وزن سره په نس کې دانه و په تخمدان کې و تقریبا کنداري من خو څلونی میکلو دی یو من او دغه یو من او دوه سر و نو وس تقریبا یو کال کې بیا هم د مرزي څخه ډیر په تکلیف و نو بیا می بوتل په کابل کې 400 بستر روختم ته ورته می د سکستن اکس ورته واغستی او بابسی ماینات په اصله په خانه کې ورته وکی خو متاسف نه د خپل شپ خانه ماینات سم نتیجه نه کړور نو اوس یو تدابیر روانه د واکسین راته شروع کړی دي شه
ښه معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري بلکې د رحم سرطان یا ممکن د هغه کې دننه او په ګېډه کې دننه سرطان او تومور وکنه د سینې سرطان نه درلوده
نه بالکل د نس سرطان او په نس سرطان او دغه د چې د چتاسې یادوي هلته د جن ډېرو مریضانو سره زه مخصوی یم ځکه چې هلته زه مریض بوزم بستر او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میجه دغه مریضان بیخي ډیر راځي نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابر دوا ولګیږي نه فکر سره چې ځینې ډیر داسې مریضان راځي تشخیص یې نه کړی اسکلی دوا یې بعضی ډاکټران مرګي ګرد نه شایم هغه پر ځای به چې ګټو کی تاوان ورته کړی
ښه کور ودان مننه پښتنه هم درې مختره استا متخصص سیبان سره سره
الله پاک دې ته خیر ورکړي د دې دې الله پاک یو ځل ورکړي پښتنه می دغه ده په چیرې وو واره واکسین ورکول شي او دغه څخه ورسته بیا سکستن اکا سخت کیږي که یا هم چې مثال عملیات د دې لپاره د ماده ډاکټر سره اصلي پښتنه دغه ده چې واکسین دوامدار دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل لري په سي که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه پاک دی راکړي
ښه کور ودان سلامت اوسې چې اړیکه مو نیولې و ور بشو ډاکټر صاحبانو ته ډاکټر صاحب فضلی تاسو اول کې د اوریدونکو ته ځواب ورکې بیا بزه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکم چې پام دی اړه باندې لاندې تبصره وکي
دا سرطان د تخمدان د دسته ښکاری چې د تخمدان نه منشأ اخیسته ځینې سرطان دسته د واکسین سره هم دوا نه ورکې د سیواشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نورم غتیږي اوس دا ورور د پښتنه کړی چې د واکسین نوروز بیا ورته سکن کیږي او سکن کیږي کتل کیږي چې څومره تغیرات راغلي آیا دې عملیات ګټه کوي کنه بیا ځین اوقات کتیر مثلا سرطان ډیر غته وسی دې مریض ته سایټو ریډکټیو سرجری کې او فقط دا کتله د خېتنه لري کو چې وخت کم شي د مریض د ژوند لکشي شي چې څومره موده ژوند دی د ژوند لکشي شي او د سټکان د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سټکان کیږي
خا او بل دا ویل چې مجموع کې فکر کوم پښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنی لار ده یا جراحي یوازنی لار ده چې دغه ریښې د سرطان وېستل شي او کنه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې شته چې په وسیله باندې کولای شي دغه ناروغي له منځه لاړ شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی دغوی عمر مربوط کیږي، دغوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د ځینې مریضان د عملیات نه ډار لري. ځینې مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کې دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چې تا ته عملیات دومره ګټه کوي، که واکسین واخلي تا ته دومره ګټه کوي. د سرطان د سینې سرطان ځینې سرطانونه ده چې دا مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي سینې وساتل شي. بیا دې مریضان ته یا تارګت ترافیک کیږي، یا هورمون ترافیک کیږي، یا رادی ترافیک کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافی نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیک کیږي یا کیمو ترافیک مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوی ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوی کیږي دا ډېر جیګه حزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوی ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینه مکمل لري کوو، او تخرګې مرسره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینه عملیات شي، او دا واکسین ورسره واخلي او نور سینه عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شو اخلي بهر تلی شي، مونږ تاته داسې عملیات کوو. که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لري کوي، بیا بیچارګان همغه باندې ټول سینه لري کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوی ادامه ورکړي، یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوی اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوی انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي. مثلا په سټیج چې کې چې نور ځایونو ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایرین کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی دی، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباست مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداویای بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره، این سرطان و امو حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداویای مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در افغانستان تشخیص سرطان را بسیار وقت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگیم خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجوده، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی رو شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه همی بهتر باشه، ولی که برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان. متاسفانه قسمی که دکتر چه فضیم گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداویی که باید برای دی مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش اینمی تداویی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض که مراجعه
اونا نمیخوایم که مریض از دست بدن. مثلا دکتر فضیل میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است. بعد از اینکه نویش فهمیدیم گریدش را میخوایم بفهمیم. بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخوایم که در مورد رسپتوراش بفهمیم. مریضای سرطان است که رسپتوراش مثلا یک نوع رسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن رسپتورش نگاتیف باشه این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی ما دیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد اولین دکتری که دیدش جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده در حالی که مریض تداوی medical treatment یا تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه. در افغانستان این همی چیزا وجود نداره، یعنی که هنوز هم به همون مرحله آخری و وخیم خود مراجعه میکنه. پس و به این خاطر ما گفته میتونیم که وخامت زیر ما از نظر انداخته نمیتونیم. یعنی یک مرض وخیم است و باید که در این مورد جدی فکر.
دست امکان داری دکتر صبح حمیدی چه یو میرمن دی یو خزه دی سینه سرطان ول داری خو نرمال ژوند دی وکي اما ترڅنګ دی ته درملنه روانه وی لکه څنګه چې مثلا یو کس د وینې غوړ لري یا هم شکر لري او مثلا د وینې فشار لري دوامدار دوا خوري ژوند روان وی خو په دوا باندې ژوند ولاړ وی دوامدار. آیا د سینې سرطان هم د غسې دی چې دوامدار درملنه سره ژوند کیدای شي او کنه دوامدار درملنه امکان نه لري درملنه باید زر تجارت روسی او ژوند سره امکان نه لري، یعنی د خطر له اړخه د انسان د ژوند څومره ورسره اوګدیدلی سي. داسې کیږي چې یو څوک د سرطان لري خو عملیات دی نه کوي ځکه که عملیات وکړي نو دا بیا نو بل ماشوم نسي راوړل که ماشوم راوړي بیا به شیدې نسي ورکوي. اما د سرطان په څنګ کې وي ژوند هم روان وي سرطان درملنه هم روانه وي.
در مورد عظیم افرادتان بگویم وقتی یک خانم تشخیص با سرطان سینه اول زندگی خود از این خانم بر ما مهم است. مثلا شما هم امرای من ایره باید موافق باشه که زندگی همی فرد یا همی شخص یا همی خانم بر ما حال مهم است که در موردش فکر کنیم. در مورد تداوی بگویم اگر مریض مثلا مراجعه میکنند در مراحل ابتدایی تداویش میشه تداوی مکمل. مثلا اگر تداوی کیموتراپی شروع میشه به شکل دو رقم تداوی کیموتراپی داریم. یکی تداوی کیموتراپی است که به خاطر تریتمنتش یا به خاطر تداوی میکنیم. دیگه کیموتراپی است که ما به خاطر متاستیزیز میکنیم. تداوی ایره که ما به خاطر متاسفیک دیزیز میکرد تا زمان دامه میدیم که مریض زنده است امرای ما و یا هم امی مریضی ازی به شکل وخامت زیادتر نمیگیره. ولی تداوی ایره که ما در مراحل ابتدایی شروع میکنیم و مریض کیموتراپی ضرورت داره یا تداوی جراحی ضرورت داره در صورتی که تمام هم از این تداوی ها مکمل شده برای 5 سال حداقل 5 سال تداوی وجود دارد که اینا باید بگیره. کیموتراپی از 6 ماه تا 1 سال زیاد دوام نمیکنه ولی تداوی دیگه مثلا هورمون تریتمنت است که برای اکثر خانم‌ها تا 5 تا 10 سال است و بعد از ضرورت به تداوی نداره و خانم‌ها میتونه به شکل نرمال به زندگی خود ادامه بدن. در مورد کیموتراپی و تا زمانی که مریض در کیموتراپی است یک چیز واضحه است که ما اینو توصیه میکنیم که باید اولاد نبیارن برای تاثیرات خود داره. اما وقتی که مریض مثلا یک مریض بسیار جوان که مراجعه میکنه و او مرض سرطان میداشته و شود از ضمنش حامله دار است در اینا هم تداوی رو ما ادامه میدیم. نیست که ما مثلا مریض کیموتراپی ضرورت داشته باشه ما ایره کیموتراپی ندیم به خاطر که ما میگیم او به طفلش نقص میکنه. ما دوزها و یا تداوی هایی رو داریم که ما میتونیم برای خانم بدیم در کدام مرحله است به حساب امی حامله داریش. از اما اکثرا تداوی های جراحی و تداوی های کیموتراپی را از ترایمستر دوم یعنی بعد از ماه سوم و چهارم ما تداوی رو شروع میکنیم. در خلاصه اگر ببرتان بگویم خانم هایی که به مرحله ابتدایی مراجعه میکنن که سرطان تنها در سینهشان میباشه و یا در قطعات لنفومیشان میباشه یکی دو قطعی لنفومیشان مصاب میباشه این قابل تداوی است و تداوی از اینا کیموتراپیشان 1 سال و بعد از 1 سال استاپ میکنن ضرورت نیست که کیموتراپی بگیرن ولی هورمون تریتمنت که میگیرن اینا تا از 5 تا 10 سال ادامه پیدا میکنی نظر به ایست که کدام نوع سرطان دارن سن سال شد چقدر است. ولی اگر برز دیگه قسمت های جانشان مثلا در شش شاد رفته باشه در جگر رفته باشه در استخوان رفته باشه. این اینا رو ما به نام متاستیک برست کانسر میکنیم، یعنی مرض سرطان در دیگه قسمت‌های وجود رفته. اینا رو ما چی میکنیم؟ اینا به نام پالیاتیو تریتمنت یاد میکنن. اینا یعنی تداوی کیموتراپی شان یا ایمیون تراپی یا هر چیزی که باشه، این تا زمانی دما پیدا میکنه که مریض زنده است، و یا این که وقتی که ما معاینه میکنیم میبینیم که با وجود از این تداویایی که ما برشان میتیم و مریض به طرف وخامت میره، در صورت در اینجا چی میکنیم؟ تداویا رو تغییر میدن، از یک رژیم به رژیم دیگه میرن. اینجا امکانات بسیار زیاد وجود داره، ولی ما به مریض میگیم ما تداوی نمی بله. ما مثلا شما رو بسن پالیسی اف لایف بهتر نگاه میکنیم تا شما تا که
امروی ما زنده کور بدن. دکتر سیبان سلامت و سیدی رمندن رازی چی به اوریدون که تا نوبت ور کوی و اوریدون که استیدیو سر وصل ده استری مشی روختی ها ده جوند شتمنی پرگرام آوری ده سینی سرطان یا ده تی سرطان پر بانده خبری که اکتوبر ده همده سرطان ده اما پو هاوی میاش ده تاسو ده ده سرطان پر چمرا پوهیگه؟
مننه ژوندې وسی سلامونه تاسو ته لوژن صاحب او ډاکټر سیدی ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه.
ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نظرالدین درانه له هلمند څخه.
ښه درانه صاحب، هلمند نه ستړی مشي. د سینې سرطان په اړه څومره معلومات لري؟ آیا ستاسو په سیمه کې په کلي کې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شول؟ په دې اړه ځکه اکتوبر میاشت د عامه پوهاوي میاشت ده.
مننه ژوندې وسې، علم خوشاله و آباد لره. رښتیام دا یو ډیره جدي ستونزه ده چې زموږ ولس ډیر غریب دی او د اقتصادي ضعف دی. که چېرې یو کور کې مریض پیدا شي، اول خو دوی پوهېږي نه چې دا څنګه مریض ده، هغه داسې حالت ته ورسېږي چې اخر کې به بستر شي، بیا وروسته دوی پوهېږي، ځکه دلته د تشخیص برابر څنګه دوی تشخیص کوي او دوی ته دغه پوره معلومات نشته. دغه هم پوهاوی یک شن چې واخلي او دوی پوه شي په دې باندې چې دغه مشکلات دوی متوجه په وخت باندې.
او دلته ستاسو شاوخوا چمګاون کې خپل خپلوان کې داسې کومه پیښه شوې؟ تاسو شاهدان یې چې څوک دې مثلا په دې خپل خپلوان کې په دې سرطان اخته شوی؟ زه کشمیری خې چې په هر اتو میرمنو کې و یو میرمن د سینې سرطان تجربه کوي، اما شمیرې شاید سیمو ته، هیوادونو ته، ولایتونو ته په کتو فرق وکړي. مننه خیر وسیلو جن صاحب، که زه
درته وایم چې دغه سرتاسری سرطان چې دی په زمانه کې ډېر زیات زموږ منطقې کې زموږ په دوستان ډېر یعنی وژلي دي. د سرطان له امله څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی دي زموږ ډېرو دوستانو زنانه، او پاته چې دغه د برست کینسر یا د سینو سرطان چې دی دا اوس فلال ماته یو زنانه معلومه ده چې ډېره یو غریبه ښځه ده، په یو غریب کورنۍ کې ژوند کوي. دا پوهېږم نه وایي چې په سینو کې مې یا په دغه یو چي کې داسې یو دانه ده پیدا شوې ده، بوله ده، یو ټوټه ده پیدا شوې ده. دغه دی نو دی چش کې انټي بیوټیک کاري، دوی ته دا تشخیص وس هم نه لري چې دوی یې تشخیص کړي.
ښه، او پوښتنه هم لرئ درانۍ صاحب؟
مننه خیر وې صاحب، که زه به پر دې باندې یو لږ خبرې وکړم درته که ستاسو اجازه یې راته.
مهرباني، مهرباني.
سینې سرطان د سینې د حجرو غیر نورمال زیاتوالی دی چې زیاتره وخت د سینې دننه د شیدو تولیدونکي نالو یو غدو څخه پیل کیږي، او نښې نښانې چې د سینې په نس کې نوې ګوله یا ډوډۍ پیدا کیږي، او بل د سینې شکل یا اندازه کې بدلون راځي. دریم د سینې پوستکي کې سوروالی، ګونجي یا سختوالی راځي. دریم د سینې سر چې دی شیدو پرته بل ډول مایع یا وینه راتلل دي، او یا دغه د سینې سر چې دی د چې سر دانه نوتل یا درد کول، د بغل لاندې لمپایي غدواتو پړسوب دي، او عوامل چې دي د عمر زیاتوالی دی، ځکه وایي ډېرې پیښې له څلوېښت کلنۍ وروسته پیل کېږي. کورنۍ سابقه یعنې له نږدې خپلوان ته سرطان شوی یا جینیټیکي بدلون دی، هورموني تداوي دی چې چا هورموني تداوي کړي دي، دا مشکلات پیښېږي. شیدې نه ورکول دي ماشوم دغه بعض میرمن دي خپل ماشومان په دې توګه نو تر ځکه د خپل شیدو څخه دوی په ډوډۍ یا په د مصنوعي شیدو باندې لویوي، نو دې سم دا مشکلات پیښیږي. دې باندې اثر یې فکتوري چاغښت دی، الکولي مشروبات، سګریټ او یا ناسمه تغذیه ده.
مهرباني درانه سه معلومات مو پزله پوری دی نه پیګم چې تاسو خپل طب برخه کې زده کړی کوي محصل یې او کنه د مو کومي مقاله پیدا کړی پزله پوری معلومات دی مخکې ملمنو هم ویل تاسو به تکرار کې مشکل نه سه مهرباني
مننه خیر وي صدا چې موږ په منځ کې د رادیو زمينه نه برابر تر رادیو نشي ولاي او موږ خوشبينه چې وتا چې د سترتي ولورستای خبرونه و او خنوس کولای چې وای او د غدي خپل ډاکټر ما یو ډاکټر په صفات باندې د خپل معلومات شریکوم د ورېدو سره
خا کور ودان سلامات سی ډاکټر سیمک سره دوا متخصص ډاکټر سیبان استه دوی هم مخکې د قصاص معلومات او ویلې تاسو هم چې کوم معلومات ورکړه د مخکې تکرار شول خو اوس تاسو له خوانه احسن تکرار او شکر ودان چې اړیکه مونې ولې سلامات سی ډېر مننه بس بریالي وسی
لوجن صاحب یو خبر لا کوم
ولاندو کې لاندو کې درانه سی مهرباني وکړئ
وکایه ته دراس وکي څو غواړي چې د دې مریضۍ څخه وکایه وکي نو وکایه تر ټولو بهترین علاج دی هغه پاشي کې مثال وي وکایه به استدایې د غدې مناسب وزن ساتل دي فزیکی فعالیت ته دوام ورکول دي صحي غذا خوړل دي شیدې ورکول دي ماشوم ته د الکول او سګریټ او هورمون څخه ځان ساتل موثن کلینیکي معاینات کول مننه
الله کور ودان سلامات اوسئ درانه سیب ډاکټر سیبانو تاسو ته بیرته راګرځو د فیروز خان په نوم باندې او اوریدونکو پوښتنه کړې وای ولې د خزو په د نارینه په نسبت خزینه او کې د سینې سرطان ډیر دی او بل پوښتنه کړې چې آیا نارینه هم که څه مخکې ډاکټر صاحب حمیدی ویل چې 1% نارینه هم د سینې سرطان لري نارینه او کې د سرطان په افغانستان کې څومره عام دی آیا پیښتا او کې پیښې وی کوم نارینه د سینې سرطان اخته شي درملنه ورته درملنه چې خزینه ولپاره تجویز کیږي او کنه متفاوته ده میرمن فضلی تاسو کده پوښتنه جواب کړئ
په خزینه کې د سینې سرطان نسبت نارینه او کې ده خاطر چې یو خزینه کې چې عمر ډیر شي نو د امراض هم ډیریږي او نور چې کله مثلا د یو عامل د سرطان سینه داده چې د دې میاشتنۍ مریضي مخکې راځي مثلا ارلی مینار چې ورته وایي یو عامل داده او بل دا چې خزینه په څومره چې عمر ډیریږي د عادت موار وچ نشي یو عامل داده او بل خزینه کې د ماشوم راوړل موضوع ده چې څوک چې ماشوم نه راوړي یا د 15 کلنۍ نه وروسته ماشوم راوړي دا یو عامل کېږي چې خزینه کې د سرطان سینه دی ده او بل به وزن ډیرواله خزینه کې ډیر لیدل کېږي نسبت نارینه او ته دا هم یو عامل کېږي چې سرطان سینه سبب شي او بل د خزینه چې دا ډیر هغوی د هورمون تراپي کېږي یا هورمون دوای اخلي د هر دل عامل چې وسي او دوم زکیږي د سرطان سینه سبب شي او بل خزینه کې د سینه شهم دی د هغه خزینه چې د سینې بیت د شهمی دا او سخت شهم لري د سرطان سینه سبب کیږي او افغانستان کې د نارینه کې سرطان سینه شته مونږ د کوم خاصه امور نه لرو خو د خزینه په نسبت د نارینه سرطان افغانستان کې کم ده شته خو کم ده عین تداوی چې مونږ نارینه خزینه ته کوو نارینه هم همداسې تداوی کیږي
خا کور ودان سلامت اوسې او تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې تداوی هم یو څه محدود ده یعنی ناروغ ډیر اپشنونه یا ډیر غوراوی انتخابونه نه لري فقط همغه تر ډیره مثلا سرجری باندې یا په عملیات باندې تاکید کیږي راځي چې ډاکټر صاحب حمیدین او پښتو چې په نور نړۍ کې څومره انتخابونه ورکول کیږي ناروغ ته میرمن حمیدی په بریتانیا کې تاسو په لندن کې کار کوي دلته کې یو کس درځي مثلا د سینې سرطان ولري تاسو ورته کوم انتخابونه د تداوی لپاره وړاندې کوي تر ټولو داسې آسان اپشنونه چې وي او آیا د واکسین په اړه به وروسته خبرې وکړو چې آیا داسې واکسین نشته که چیرته په کوم جن کې تشخیص کیږي چې دغه میرمن ممکن کال وروسته دوه کال وروسته پنځه کال وروسته فاکتور د خطر فاکتور لري دغه ناروغي آیا واکسینونه باندې تر اوسه په نړۍ کې کار شوی کنه
تشکر ته مورد است که مریضات اینجا چقدر امکانات داره امکانات بسیار عالی است و خوشبختانه زنای اینجا تمامشان اولی که اونا میتونن فامیلی دکتر خود ببینن با مجردی که کمترین اعراض علائم در سینه خود میبینن حتی با وقتی که میبینن که درد داره سینه‌شان پیش دکتر مراجعه میکنن و یک بجت بسیار کلان در این مورد تخصیص داده شده که با مجردی که مریض هر نوع خانم هر نوع تکلیف سینه را یاد میکنه، همه قسمی که گفتم حتی که درد سینه باشه، در ظرف دو هفته پیش متخصص مراجعه میشه. این از طریق فامیلی دکتر مستقیما ارتباطات دارن، ارتباطات آنلاین است. این مریض ها معرفی میشه به سکندری کیر که همیشه شفاخانه تخصصی میباشه، مریض دیده میشه در شفاخانه و اونمو تریپل اسسمنت که دکتر سفزلی پیشتر بر شما یادآوری کرد برای این مریض ها اجرا میشه. تریپل اسسمنت از اینجا بسیار خوب است. در با مجردی که مریض پیش ما مراجعه میکنه، مثلا ساعت 8 صبح پیش ما مراجعه میکنه، در ظرف 10 دقیقه معاینات فیزیکیش اجرا میشه و تا ظهر امروز روز تمام معاینات به حساب اولتراساوند، ماموگرام یا هر معاینه دیگه که ضرورت باشه به شمول بایوپسی اجرا میشه. یعنی در نیم روز کار مریض خلاص میشه. یک هفته بعد و مکسیمومش دو هفته بعد ما نتیجه بایوپسی رو میگیریم و با مجردی که نتیجه بایوپسی رو گرفتیم در ظرف 4 هفته، یعنی از امروز روزی که مریض به شما مراجعه کرده، در ظرف 4 هفته تداوی مریض باید شروع شود. این یک تارگت است بر ما و یک بریچینگ دیت بر ما میتن. در ضمنش تمام مریضایی که تمام خانمایی که سنشان از 50 و بالا در اروپا و مخصوصا در یوکی، اینا الیجیبل هستن یا اینا دارن امکانات ازیره که برای دعوت میشن برای سکرینینگ ماموگرام. یعنی اگه اونا هیچ تکلیف هم نداشته باشن، هیچ عراض علائم هم نداشته باشن، هر 3 سال بعد رسمی برشان دعوتنامه روان میشه در خانهشان و اینا میرن دمون نزدیک خانهشان منطقیشان یا یک مثلا موبایل ون میباشه یا یک شفاخانه میباشه یا یک مرکز می باشه. اینا هر منطقه از خودم توی یک مرکز داره و این مریض ها چی می کنن؟ هر 3 سال بعد معاینات ماموگرام در اوج اجرا می کنن و از اینمی طریق است ما می تونیم مریض بدون از این عراض علائم داشته باشه و به خردترین اندازش، یعنی که به اندازه از 1 سانتی متر هم خردتر، به اندازه میلی متر اطراف 5 میلی متر 3 میلی متر کنسر ما تشخیص می کنیم و تداویش به زودترین فرصت شروع می کنیم. کسایی که تشخیص میشن به حساب سمپتوم دارن یا عرض دارن که شما میاین، بعد از یک همه تریپل اسسمنتشان اجرا شد و ثابت شد که اینا سرطان دارن، به شما مراجعه میکنن. این نظر به ایست که کدام نوع سرطان اینا دارن، اینا نظر به گریدش هست، نظر به ریسپتورهایش هست. مثلا حالا در اینجا ریسپتورها اگر تریپل نگتیف ریسپتور باشه و یا HER2 پوزیتیف باشه، اینا مریض هستند که اکثرشان برای تداوی های مدیکل تریتمنت یا کیموتراپی یا ایمیونوتراپی اول میرن، بعد از اینکه ایمیونوتراپی خود کردن باز میاین برای سرجری، که تقریبا 30-35% مریض ها رو در بر میگیره. 70-75% مریض ها وقتی که به شما میاین، اینا برای الیجبل هستند برای نظر به نوع مرض سرطان خود که کدام گرید است و کدام نوع از سرطان سینه است، اینا تداوی های جراحی برشان اجرا میشه. تداوی های جراحی که ما برای اینا داریم در مجموع دو نوع است، مستکتومی و لمپکتومی. مستکتومی به معنای اینکه تمام سینه برداشته میشه، لمپکتومی به معنای اینکه تنها اونمو غده یا نمو دانه سرطان از سینه مریض برداشته میشه. و در ضمنش ما در اینجا برای تمام مریض های سرطان با وجود که اولتراساوند سکن اگر نشان بده که عقدات لنفاوی در قسمت آرم پتشان یا در قسمت زیر بغلشان مصابه است یا نیست، دو نوع عملیات برازو داریم که عملیاتش یک شستن ها یکی یا دو داره عقد لنفاوی برداشته میشه و باز بود از او باز همی ماینه میشه. اگر سرطان داشته باشه باز عملیات های پیشتر ضرورت داره، اگر سرطان نداشته باشه نمو اکتفا میکنه که یک تا دو وقتی لنفاوی برداشته شود. در افغانستان متاسفانه قسمی که دکتر صفدلی گفت اینمی امکانات وجود نداره، تمام مریضا مستکتومی میشه و اکثر اکسلریتد کلیرنس میشه. این باز بعد از اینکه مثلا عملیات از جور میشه از مرض سرطان، عواقب بسیار خراب بعدی را داره که لیمفودیما را به وجود میاره و ای تا آخر عمر مریض رنج میده. در مقصدی که گفتیم بسیار خلاصه براتون میگم، تمام امکانات مستکتومی من نظر به ایست که مریض چی میخواید، ولی ما بهتر کوشش میکنیم که امی مستکتومی یعنی از بین کشیدن تمام سینه را از 30% کمتر بسازیم و تمام مریضایی که برای مستکتومی هم میرن باز اینا ریکنستراکشن هم میشن، یعنی دوباره برشان سینه ها ساخته میشه یا از وجود خودشان تیشو گرفته میشه یا ای که امرای امپلانت در از اونا دوباره باز ما سینه جور میکنیم.
کور و دندیر مندن زهیل منیم چه یه ورز لکتر لگده قصه امکانات پا افغانستان که هم که دومره امکانات نوی دومره پر مختق نوی پده تپ برخه که لکتر لگه نیمایی هم کوی نو افغانان به دارام سا وقلی. میرمن فضلی تاستو بیرتر اگر زمه ده سینه سرطان چه وقت ده مرگ لامل کیگی او ده مرگ فیصدی تومره ده زکه ما چه تومره که سونه لی دلی دی تداوی شوی دی او تداوی نو روست اغا انسان نارمال جون کوی ده مرگ خطر پی که تومره ده او ده مرگ خطر چه وقت پیدا کیگی؟
د سینه سرطان مریضان د مرګ خطر خود مخکې د عملیات نه چې کوم ماینات د مریضان د کوو جین ماینات کوو چې وګورو د دې ریکرنس ریت څومره ده، یعنی دوباره برگشت څومره ده. او بل د سرطان د سټیج پورې مربوطه ده، مثلا اول سټیج کې مریض راشي د مریض عملیات چې د مشکل مکمل حل کیږي، دویم دریم سټیج کې مریض راشي بیا د دې ریکرنس ریت یا دوباره او چانس دی ده. زیاتره مریضان وروسته د 15 کال نه یا 10 کال نه وروسته دوباره اوت کوي او مریض له منځه وړي متاسفانه.
کور ودان او کچیر تا کما مور دغه سرطان ولری څه توصیه ورته پکار دی؟ ځینې وخت په افغانستان کې دغه پر لپسې ماشومان هم راوړل کیږي، د ماشوم راوړل څومره توصیه کیږي او دغه حالاتو کې چې مور د سینې سرطان ولری یا درملنه روانوي د ماشوم په ګډه کول آیا ښه نظر دی؟ ځکه تر ټولو مخکې ډاکټر سمی ویلي چې لومړیتوب د همدې ډاکټر د همدې ناروغ صحت ته دی، که دغسې حالاتو کې مثلا ماشوم دنیا ته راځي چې دا ورته مثلا شیدې نشي ورکولی او یا که مثلا کومه مور دغه سرطان ناروغي ولري آیا ماشوم ته شیدې ورکي ورنه کي؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې هغه چا ته راجه کیږي که د سرطان ناروغي ولري. څه وایئ په دې برخه کې میرمن فضلي؟
لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب حمیده جان مخکې وویل چې د مریض جوان موږ ته د هر څه لومړیتوب لري، مثلا کوم ښځه مثلا سرطان ولري دې ته موږ توصیه کوو چې تعامل مه اخله، ځکه عمل اخیستو د دې سبب کیږي چې کوم ټارګټ تراپي یا کیموتراپي چې موږ مریض ته کوو دا ماشوم کم ضرر لري او د ماشوم د له منځه وړلو حتی د اب نورمالیتی کیږي. په دې خاطر موږ توصیه کوو هغه مویندې ته چې دوی سرطان لري خصوصا سرطان سینه دوی باید ماشوم په خېټه ونه لري. ځینې سرطانونه ده چې دوی هورمونونه یا رسپترونه پازیټیو ده، مثلا عمل په وخت کې د دوی هورمون سویه جیږي، بیا هورمون سویه چې جیږي د سرطان د سرعت د پیشرفت سبب کیږي. په دې خاطر هغه مایندې چې سرطان لري دوی کوشش وکړي حمل ونه اخلي، او هغه مایندې چې دوی حمل لري بیا دوی ته داسې یو ټارګټ تراپي کیږي چې ماشوم ته لږ ضرر ولري. که کوم مایندې مثلا حمل لري او هغه حمل د سرطان د پیشرفت سبب کیږي، بیا موږ عموما دوی ته توصیه کوو چې دوی حمل باید خاتمه ورکړي شي، ځکه د دې صحت مهمتر ده د دې ماشوم په نسبت. او کوم مایندې چې سرطان لري او ماشوم هم لري چې دیتا برست فیډینګ وکړي، دیتا برست فیډینګ نشنه لري کوي چې د بل سینه نه ورته برست فیډینګ وکړي.
او هغه سینه کې چې ناروغي ده هغه ته شاید نارمل شیدې هم نه وي او ماشوم ته هم نه توصیه کیږي چې لږه شیدې نه شیدې
وي. سینه کې چې ناروغي ده دا خود درد هم لري او کېدای شي شیدې مون لري، په دې خاطر هغه سینه نه دی توصیه نه کوي چې شیدې وکړي ماشوم ته.
بله، او د واکسین په برخه کې زیاتونه کوم، د درملو په برخه کې په افغانستان کې پرمختګ څومره دی؟ آیا واکسین تر اوسه شاید نه وي راوتلی د مخنیوي لپاره؟ او دارو درمل چې دی آیا پیدا کیږي نه پیدا کیږي په افغانستان کې؟ او که پیدا کیږي ارزانه دی قیمت دی؟
خوشبختانه مونږ په افغانستان کې واکسین لرو، هورمون تراپی هم لرو، تارګټ تراپی هم لرو، او یو شی چې نه لرو هغه رادی تراپی ده چې رادی تراپی لپاره مونږ بهر ته بیا مریضان لیږو. او بل د مخنیوي په خاطر متاسفانه مونږ دلته د کوم جینونه چې مخکې د مخکې کوم خلک چې د پازیټیو فیملی ستوري لري هغوی په فامیل کې د کوم مریض ده چې سرطان لري، چې مونږ د جین تعین کړو چې دوی آینده کې سرطان مبتلا کیږي که نه، مونږ هغه معاینات افغانستان کې نه لرو. بیا متاسفانه پاکستان کې داسې پرمختللی ځای نشته چې مریض ولیږو چې داسې تست شي. د مخنیوي لپاره متاسفانه افغانستان کې مونږ نه لرو.
کور ودان، او دارو درمل چې کله تجویز کوي د همدې سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره دا بیا ارزانه دي لکه نور دارو درمل غوندې او کنه دا یو څه ځانګړي دي او قیمت تمامېږي؟
دوی چې کوم واکسین راوړي یا دوا راوړي د کمپنۍ نظر فرق کوي. مثلا د پاکستان نه راوړي، ترکیه نه راوړي، ایران نه راوړي او بل هندستان نه راوړي. د هر مملکت له نظر د دې قیمت هم فرق کوي. قیمت واکسین هم شته، دوا شته، ارزان هم شته. مریضان عموما د خپل اقتصاد له نظر انتخاب کوي چې کوم واکسین وختي متاسفانه.
خا کور ودان ډاکټر صاحب فضلی سلامت اوسې مننه. ډاکټر صاحب حمیدی، تاسو تر اگرزو څه سپارښتنې کوي په مجموع کې څه کول په کار دي؟ لکم سن باید یو انجلۍ یا یو میرمن ځان سره دا فکر وکړي چې دغه اقدامات باید ترسره کړي ترڅو په احتمالي ډول په دغه ناروغي باندې اخته نشي. لکم سن، لکم عمر نه باید یو انجلۍ ځان ته متوجه سي، خصوصا د سینې سرطان د مخنیوي په برخه کې؟ او څه سپارښتنې کوي انجونو ته، میرمنو ته، د افغانستان میندو خویندو ته چې دا اوس موږ تاسو غږ اوري یا موږ تاسو ته خبرونه وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ګوري، څه سپارښتنې ورته کوي؟ څه وشي چې یو میرمن د ژوند په اوږدو کې د سینې په سرطان اخته نه شي او که اخته شي ژر تر ژره درملنه وشي؟
تشکر، سوال بسیار خوب است. تمام خانم ها یا دخترهای جوان از سن بلوغ با مجردی که به حساب سینه هایشان تشکیل میشه یا در سن اکثر سن 10 تا 14 سال است که اکثر خانم ها یا دخترهای جوان سینه هایشان به بلوغت میرسه یا کلان میشه، اینا همیشه باید خودشان خود معاینه کنن. در اینجا هم ما هم برای مریضای خودمی توصیه را میکنیم که از دکتر، نرس و هر کسی دیگه که شما خودتان امرای سینه هایتان بلد می باشین اگر شما خودتان خود معاینه کنین. فقط هر خانم و به مجردی که به حساب یک خانم جوان یا دختر جوان سینه هایشان کلان میشه یا سینه پیدا میکنن، در ضمن از اینا عادت معور میشن. روز پنجم عادت معور بهترین وقت است که اینا هر ماه خود را معاینه کنن. چه قسم معاینه کنن؟ امرای دستای خود، عرض سینه خود معاینه کنن، قسمت های بالاتر از سینه خود، زیرای بغل خود معاینه کنن. این بسیار زیاد رول داره. اگر یک خانم یا یک دختر خانم جوان خود معاینه کنه، باور کنن که اینقدر امرای سینه خود بلد میباشه که حتی اگر پیش دکتر بره، دکتر هم نمیتونه او را قدر به زودی تشخیص کنه. و چی مانا؟ مثلا یک دختر خانم جوان یا یک خانم مخود هر ما معاینه میکنه، مثلا سینش برش معلوم است نقدر این قسمتش سخت بود پیش از مریضی، این قسم بود بعد از مریضی، این رقم است و میبینه که یک سختی یا یک تغییری در اون به وجود آمده، یا این که مثلا نوک سینش تغییر کرده در جایش نیست یا داخل رفته، یا این که کت شده به یک طرف کش شده، یا این که از نوک سینش به شکل یک قسم چه قسم میگن سرخ شده و سوزش پیدا کرده. اینی هم یک نوع مرض سرطان سینه است که به نام پجت دیزیز یاد میشه و این بسیار مهم است که ما این را تشخیص کنیم از مرضای جلدی. یعنی هر نوع تغییری که در سینه های خود میبینن این را باید اطلاع بدن به هر دکتری که میشه. و مهمتر از همه ایست که دکترهای ما باید بفهمن اگر خود سینه نمیتونن این را بفهمن، لطفا مریضا را به دکترهای ما دکتر مخصوص مراقبه کنه. یعنی خود مریض یا خود خانم اولین کسی که میتونه تغییرات در سینه خود درک کنه، بلکه خود معاینه میکنه و امروی اینمی سینه خود بلده. یعنی خودترین تغییری که در سینه خودش او میتونه که تغییر بده در بعد.
کور ودان ډاکټر صاحب حمیدی سلامت اوسې. ډاکټر صاحب فضلی، ساسو د پای خبرې هم اورو، څه سپارښتنه کوي د افغانستان خویندو میندو او دغه راز میرمنو ته؟
لکه څنګه ډاکټر صاحب حمیده جان وویل، دوی خپل ځان خپل معاینه وکړي، ځکه دسترسي نه لري چې شفخانې ته لاړ شي یا څوک نه وړي شفخانې ته، دا بهتره دی دوی خپل ځان معاینه کړي که کوم کتلت سینې ته لاس راغی یا په جلد کې تغییرات راغلی یا کوم افرازات د سینې نه درلوده، دوی تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دا ښه خبره ده، ځکه د اول مرحله کې تشخیص شي او تداوي شي. او بل دوی کوشش وکړي چې دا میډیا نه دوی غلط استفاده ونه کړي، د دې کوم موضوعات چې دوی ساعت لپاره مفیده د دې ځای په اړه معلومات واخلي او خپل پوهاوی پورته کړي چې زر تر زره هر مرض باندې مبتلا کیږي هغه پوه شي چې زه ناروغ یم او ډاکټر ته مراجعه وکړي.
کور ودان سلامات اوسئ. ډیره ډیره مننه درنو ډاکټر صاحبانو. یو ځل بیا په لندن کې د سینې سرطان د جراحي له متخصص لیلما حمیدی او کابل کې د سینې سرطان له بلې متخصص ډاکټر فرشتې فضلی نه ډیره ډیره مننه اوریدونکو. له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا خبرونه مو له موږ سره یو ځای واورېده.